د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې راپورونه او 25 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پر روان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 114 کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې لخند سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور لمخې د لاسوهنو موارد د سګنی کال په اگست میاشت کې 1500 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تاګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. له ورزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 ورځنی کمپاین کې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي، او له 6 میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمینځ وړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادۍ راډیو ته وویل،
په دې کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې 50 کلو څخه کم دي، تقریبا 12 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت د کمښت وجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزند ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اوتریش په ملي شورا کې 1.5 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوړي امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي، او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جوپه ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټلګرام پر وړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پرون دلته وریځه وه، باد و، بېګا مازدیګر لګېدی، ټول خلک تشویش کې چا چې فصل د ډاډ په غاړه مانی وو ته منې چې شنه شین فصل خلکو ریبه او لرې کاوه.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات درکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبانو حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه ډول حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې د اساسي قانون لپاره کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو 113 کارکونکو نیول شوی دی. د ادارې په خپلو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ هم د لاسوهنې دی. بلخو یو شمیر بې وزلي خلک شکایت کوي چې دوی په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي څه کالې د بشری مرستو رسونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. هغه څه چې دا ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي د نیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله دا لاسوهنې کمې شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې دا ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې وڅ سلويختي حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 10 پیښې په پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. اوچا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 سلويخت پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حق و ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو ته مرستې ورکول کیږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
ورځ موږ منطقې ته موسسات راغله، هغه غریب خلک پاتې شو چې د شپې ډوډۍ نه درلودله، نور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بیوزي تر دې حد ده چې د ساه اخیستو توان نه لري.
خوبیږي چې یو کوم بس کارونه نشه ګندنه نشه یا بس زور از بس ادلاري خرصم خپل خو مزل کو.
په داسې حال کې چې اوچا وایي افغانستان کې لوګه د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مخته.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو 113 تنه کارکونکو نیول شوی دی. دا اداره وی په اگست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډیره په حساب چوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال فریدی حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسې موږ ټول د شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون وموندل، چې یو لاغوی څخه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغو نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا حکومت کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد لږ څه نور هم ښه کړي. دوی دې وشي کولای په افغانستان کې د بېروزګارۍ کچه کمه کړي. د دغه نړیوالو ادارو خوړو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي د هغوی سرپرستانی ښځې دي. نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکونکي درلودلې، خو د وروستي محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول، او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستي کول دي. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپل په افغانستان کې یو ډیر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندویه ادارو ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندویو لخوا کمه شوې ده. نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولی. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی د وشي کولی چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشئ. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغه ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې له ستونزې سره لاس ګریوان دي. ډبلیو ایف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دی چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک له داسې یو حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحیدالله امانی وایي د بودیجې د کمښت له کبله دا پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل نوې موندنې ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خوړو ناامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. پورت وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولای شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي، او د راتلونکي یو کال لپاره یو میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولای د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام له لارې خوراکي توکي ترلاسه کړي.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې له 15 میلیونو څخه زیات کسان د خوړو له خورانه امنۍ سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خورا کموالي له امله ډبلیو اف پی کولی شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 2.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغه ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشری مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې اوس مهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوو مېرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما بشت بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جاله تریخ چای می ور کرد. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشمان می خوشه کرم او یاد زان وجه نوکرم. دومره سونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم سونه می ده کیگی. یا مری دوده نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خود یک لقمانان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم، کالاشویی بگوید.
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغم رستندوی بنسطونه چی وای مرسته کرده، مکتحی چه دوی مرستانه ده شوی.
دا پا دسی حال که ده چه ده خوالو نریوال پروگرام یا دبلیو اف پی ده شنبه پا ورز راپور ورکر چه پا افغانستان و سودان که میلیونون خلق خوراکی تو کتا ده نلاس رسیل الوڑه که چی سر مخ دی. افغانستان یو لها غولت و هیوادونو چه خده چه ده خوراکی تو کل نورین سر مخ دی چه لشپگ میلیونه چه خده خلق لقهتی سر یو گام وطن لری.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسه ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمې د شاهد په نوم 19 بې پیلوټه الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروس توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروس دولت توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوپتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تیرې شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسه ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې زر ټنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې ترڅ کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسې او میکلایف وروسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر ښۍ غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بې پیلوټ الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو وروستیو میاشتو کې ویلي چې د یرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات له منځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکه ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریبه ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه له منځه وړې او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي.
دا کروندګر وایي اوس سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلي دي چې ټول سیلابونو یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتري سیمې د کوچیانو د کلي اوسیدونکي شاه مقصود وایي پرون مازیګر د سیلابونو له ویرې خلکو خپلې نارسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونیسي.
د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او ترڅنګ شیګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته که نه، ومو غوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یکشنبه بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه له منځه تللې او خلک د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه سندي ویل شوی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکې او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د نجونو د تلو په ګډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅکله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ په راپور کې د ښاغلي ندیم د څرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئتاره
بیلابیل پلاوی مو بیا بیلابیلو هیوادونو ته لیږلي تو هغه افغان استادان چې ښه استادان دي هغوی دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو د رابللو په موخه بېلابېلو هېوادونو ته پلاوي استولی دي، خو هغه د نه دي ویلي چې دا پلاوي یې کومو هېوادونو ته لېږلي دي. د نه د محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بېرته به ستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
و پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده. هغه څه چې اړین دي خپلواک اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختللي هېوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنېږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بل برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
په همدې حال کې د کابل پوهنتون د ریاضیاتو برخې پخوانی استاد عبیدالله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استاده خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس.
له ښوونکو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې اړین تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وضع شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې ښوونکي ویني چې په عملي توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر، ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې پوهنتونها بر روی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د رابللو په موخه بېلابېلو هېوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نورالله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
زه چې څومره خبر لرم د خپلې دوسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر یې منفق کوي او بل طرف ته به بیا ماته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې وروزل شي هغه شي هغسې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امله اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بېرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو لا پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوادت پکتیکا ولایت بازار ته لیم پنځریز را سره وو هغه دکاندارانو نه اخستل او دا په غزنی کې سراب ته مو جاویا قصد خپل کاټ کې مو دا پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسو سره د ما دا خواست چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستون سره مخامخ نه کی بلک افغانستان نه لري دی غو د پاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واځ خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې د نقصانونه ځخه وساتي. نو بل په واځ خاکې مخابراتي شبکه نسته. دوه وارې زه په خپله باندې تللی یم وزارت ته چې نن بدر سبب تر اوسه پورې دا شبکې نه دي راغلي. د واځ خا خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجی ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی. تر اوسه هیچ چا نه دی جوړ کړی، دغه به هیچ موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکیرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ طرز جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.